د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حمله په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځین نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي تروریستي حملې په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې وتنه او تورن کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړي او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړي. د خبر له مخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګند کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولای. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورسي بریدونه وغندل. لاریون کوونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دی یوې خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. دا اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خنړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو طبقې مرګ ژوبله واوښته. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لار کې چې ډیر خراب وضعیت کې و موندل دي. اوتریشي پولیس وایي د کډوالو لګتل لګ 2 ساعتونه په یو تړلی کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالیده تیر کړی دی. په دې ډله کې یو حامله دار مېرمن هم و چې د بیوخی په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کانټینر کې موندل شوی او افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ درش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې اووه تنه تورن کسان نیولي دي. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبې په ورځ وویل چې مستندقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې په کې 18-19 ویډیوي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیو فلمونه هم شته او کنه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حمله د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه 14 د اور سبب شو چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله هغه دوه مینونه یخي و چې د جودن لامل یې د جنوبی کوریا دوه سرتیری د بدن غړي له لاسه ورکل. سیول وایي پیونګ یانګ به د دغو مینونو د خودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه مینونه د اګست په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبی برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی یخودل شوی و. د جنوبی کوریا ټپي شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به په پټه له پولې اوختي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د 14 ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کیږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د 2 ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د کابل د ورستیو خونړیو حملو او د غراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې ورستۍ تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوه غونډه کې بیا د ښې حکومتداري مسله وڅېړل شوه.
هلته مو دا ونه کړل نو ورونو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت په ابرو موږ ته وو د تیرې کنډونه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو او د غراس پنړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه وايي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د سپورت او ګړې اچار.
د علی آباد د روغتون ځانزيري لیوانیان بیرته پسند شول خبر زیاتوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدل شي. راځي د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوي دي. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. د غراز هڅه مو وکړه چې په کابل کې د جمهوری ریاست له ماڼۍ سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغو خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
ډیره مننه نوري صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماخام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپل منځي اړیکې د سیمې وضعیت او د غرض د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو. خو د جمهور ریاست سرچینه وایي چې ممکن نن د ورځې پترس کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبريالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې یعنی یو اونۍ مخکې هم کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیرونه ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبريالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. خدا زل پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې یعنی په څلور ساعتونو کې کابل د دریو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړی او ټکان ورکوونکي حمله د شاه شهید د سیمې و چې شاوخوا دیرش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې دغه حملو اکثره پر هم ځینې چیرونکو او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې دا سلوي حمله پر پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی و چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وزندې دي تر نامعلوم نیټې پورې. اوس چې موږ تیر ورځ د سولې علي شورا سره خبرې وکړې، د سولې علي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه د معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به پراتونکو خبرونه کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته،
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات پیدا کړو تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو او د غرض په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبر شوی. جمهوری ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. ورسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونه وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه د خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. لدی مخکې هم د پاکستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خبرولو سره هغه غندلی دی. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي د وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم په وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تیره بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو په رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلېزو او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوی چې د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات دی. د کابل چاپی خبرونه هم د کابل خونړیو حملو او د غراز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. بیا هم اسد الله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل روستیو پیښو ته ځانګړي کړي دي. چراغ رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې زندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې لته رڅو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لږونه غونډې شوې او بیلا بیلو لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نه شي سوله نشي راتلی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولی. په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د وروستیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یوه دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوی وه. د مطلب لیکوال ویلي که به دا وي چې شنونکي او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اوري د سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. په پکتیا کې په یو غونډه کې د ښې حکومتداري پر لارو چارو خبرې وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبريال داود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د ښې حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والي نصرت ارسلا وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د ترسره شویو مشورو په اساس د راتلونکي لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکي کې په ټولو برخو کې عملي کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزي حکومت څخه د پکتیا حقونو ترلاسه کېدو لپاره له ولس سره شریکی هڅې پیل کړي او هڅه به دا وي چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه ترلاسه کړي.
زمنګ تاسو د نننۍ ناسته لکه څنګه چې د عنوان نوازه ده چې یو مشورتي ناسته ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې ترسره کړلې. دا هغه مشورو په نتیجو کې موږ یو څه وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او د ترقۍ لپاره وو. هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریک کړو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکولای شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونو او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی او ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
کدی دې کې مو کار سره وکړو، خدمات ورته وکړو، واقعا خلکو ته مو هغه وعدې چې ویل کړي مو دي هغه هم عملي کړلی شوې. موږ د تاسو خدمتګار یو، تاسو مو مشران یو. هغه که مو دا ونه کړل نو ورونو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت او په ابرو مو موږ سوو د تېرې کنډو نه مړوو، ګلان غوړې ته درچوو، ښه چا در عزت مو کوو. لاړ شئ، موږ پرېږدو، موږ خپله پکتیا په خپله جوړوو.
نوموړي دا هم وویل چې د ولسونو غوښتنې په پام کې نه نیول د دې باعث کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والی او ادارې له لوري د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لوري له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډیر خوشحاله وو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
و امریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو غونډه کې د ښې حکومتارۍ او د امنیت د ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او د غرض سیمه ییزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ییزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورت کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوند حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو قرار قرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوس مهال مالکانو دا کاروبار پریښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوه ویشت سوه ګرامه چرګوړه په مارکیټ کې درې سوه شل کلدورې ورکړه ده. یو کیلو غوښه نن سبا په څلور سوه پنځوس کلدورې ده. مو دوه سوه ګرامه چرګوړه په درې سوه شل مو په مارکیټ کې نه خرڅېږي. پرمرو په دا برخه کې څه ګټه وه کې مونږ اړ شو چې اتحادیا جوړه کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یوه ستونزه دا هم بولي چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کابل یې نشي کولی له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلي په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا پنځلس زره لس زره چرګې چوم، خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګېږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه یې ویرولم د پلو چرګو ته ویرولم د مو چرګو طبيبي وکی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمداري په برخه کې له پای له تر پایه ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوي.
دا غې دا چاولو چرګان وروزل شي، اغه دا غې نه تولید شي، اغه د لپاره به خپل مشینډي او سیستم جوړ شي تر څو اغه چرګوړې وباسي او د دې لپاره د چرګوړې د روزنې لپاره زمينه برابر شي، فارمونه زیات شي، د دې ترڅنګ د دې لپاره به د خوراکي مواد داغي زمينه برابر شي چې هغه ډیر مهم دي چې تر د ملک په سطح ور سره مونږ په ستونزې کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس لالی زدران د فارمونو مالکان ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازمه مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري در سره کړې یا د ما اداري همکاري در سره کړې دي، اوس بیا په وازي الفاظ فنی مشورو دپاره د واکسینونو دپاره د نور دپاره موږ آماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا یو سل پنځوس میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته، نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو درېیمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پرېوځي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهزې سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوې د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلک کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودی او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یک شنبې تر ورځې د هیواد په وو زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله ضمیر لخوا پرانستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بسته‌بندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته بندی
نن موږ په اوو زنونو کې د محصولات او میوو د دسته بندی د دیارلسو کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خوني د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ورسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بسته‌بندۍ دغه هره خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې 8 تنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونې د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل
دکانان ته مثلا ډېره فایده ده، ځکه میوه بلته راځي، په پیټیو کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. د انګور دي، مڼه لري، شمتالو لري، مثلا دمتکان دکانان خو ډېر شیانو ضرورت لري، ول اوبو ته ډېر ضرورت لري، تر باغونه وچ شو د اوبو له وجې نه، او د زمینداران سره دا کومک وکړي چې مثلا د باغونه وشایه پټي اصله زیاتره شړ پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
په خیلی کوچک است، خصوصا په سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک
است. خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې ورن شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګ غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرسته وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولته هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د هلمند لمرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل. موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یوه بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غنی وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سو اتلش مخابراتي شبکې لاره مو راستولی وو. پیغامونه ډیر را رسیدلی دي، موږ نشو کولای چې ټول ولولو. تاسو ټول مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتونه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د لنډو خبرونو وار دی. نرجه صافۍ ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي. د خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړي ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسه او دوړخیزو مسایلو خبري کړي. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هیواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو و تورن کسان نیولې دي. د ترکیې د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله دوه مینونه ښی وچ د 14 لامل د جنوبی کوریا دوه سرتیر د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې به هم لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان اوسمي په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې موسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړي دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واوري. اوري چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسي له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړي. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې. ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباري ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګ هغه ادعاوې رد کړي چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیا وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلی او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې وای چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردی جنگیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارز به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واورئ. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کڅام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرا د کابل خاریان د غمجنې پیښې شاهدانو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنیو لوبو کې په خپل لاسترړون سره دغه غمزپلو خلکو ته لکه څه خادي وروبخله. د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبغاړو په جنوبي کوریا کې څو لوبي وګټلې، همدارز د وښو لوبغاړو هم وتوانیدل د آسیا په لوبو کې خی لوبي وکړي او همدارز د نوکری میډال وګټي. په دې اړه په مکړې رپورټ ده کته هم روانونه په کابل کې یو ستر موټر بم چاودنی ډیر خلک وژل او ټپيان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وتوانیدل بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکه خادي د غمزه په لو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوټبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبي کوریا کې د کوربا ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړی. د فوټبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوه.
ټیمي فوټبال افغانستان د 12 کلنو افغانستان
د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوب یو کړی. په دغه څلور لوب کې درې وګټلې او یوې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبي کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې نه لیکړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پاتې ورسوله.
تیمور شرقي
سره خغلی اغازاده ویل په دغه آسیایي سیالیو کې اتل سو ټیمونو برخه اخیسته او افغانستان د جدول لومړی لیکه په خپل واک کې لري. دا په اصل کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړی دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوخي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وشو د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتول سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک د غویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې د ډیر شواسي چې مونږ برخه خسته وو او مرتضی هوتک وکولې شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتولو سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبې په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه مرتضی هوتک قوم دوم یا
لنی کمره مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقره مډال وګټه. په رسمي لوبو کې د نقره مډال ګټل هغه هم لاسیایي لوبو څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رسمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم دور نه هم د برونزو میډال ګټلی وو. اخو د ورزش کارپوهان وی د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورتس په برخه کې هم خپل سیوري وغوړاو او څنګه چې د دغو لوبو د پرمختګ تمه کیدله هسي پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي ک په ورزش باندې پنګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډیر زیاتې لاسترونې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوټبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټل دي. رابه شو د مرکې پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلان اکپا چې دوه اولمپیکی برونز میډالونه د افغانستان په تاریخ کې ګټل دي، اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې دغه لوبغاړي د برتر راتګ لپاره څه هڅه پیل شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزون کې بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحلای نیکفا یو ځینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري او موږ دې لپاره غلمرنۍ هدف مو دا ده چې نیکفا د فکرونه کې چې د خلک نه پانه غوړی هم فل د هغه زیارونو هغه تکلیفونه چې په خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړی د زحمت کولای دغه زحمتونه دغه د دې ملک ملت د دې ته ارزښت یا ارج نه ورکوي. دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده او ما ورسره ډیر خبرې کړې دي د لپاره او انګیزه مور ته ورکړې چې ته خپل ملت باندې ګران یې او اته قدر همیشه ټول سره شته دي او نور وغلانې په ولګوده ټول ورشکارانو ته ولګوده کله چې موږ کولی شو چې وغلانې په دوباره افغانستان ته راشي دا یو انګیزه کیږي نور ورشکارانو ته هم انګیزه کیږي ورشکاران چې په خارج ده او سغوی هم د نړیوال مسابقونو مدالونه لري او موږ افتخار ده هغه هم دغه یو انګیزه کیږي چې شوی هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحلان اکپاوس ژمنه کړې ده کڅنګ یا نور هیوادونو لري روحلان اکپاغ وختلې دي چې هغه سره ورشي او د هغه سټیزن شپ اخلي ورسره لغي هغه ته لوبي وکړي کڅنګ
مننه سنګ ده ستروسه پورې درې اروپאי هیوادونه روحلان اکپانه خواهش کړي او دعوت کوي چې امکانات ورته برابرې او هر هیواد بلا بل پیشنهادونه ورته کړی دي چې د معاش او د غذایی سهولتونه ورته فراهم کړی ده. په تر اوسه پورې روحلان نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره موږ غل رو امانګی لرو هغه ته موږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړی چې ته عمل ته ستون د کوم هیواد اروپایي هیواد تابعیت واخلی یا د هغوی د ملي ټیم غړی شه او روحلان نیکپا هم نه غواړي نه غواړي هغه اول نه چې موږ وویل چې روحلان نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده او کله چې دغه د مونږ د اولمپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورته هم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې اولمپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحلان نیکپا ته فراهم شي ان شاء الله چې روحلان نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې د دغوی د راتګ لپاره تاسو څه کوي بل اخره؟
بله مونږ دغه لمرنۍ هدف مو روحلان نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې تم دلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته را دعوت کړو هغه روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته راشي دغه یو انګیزه کیږي نور قهرمانانو ته. بله مونږ هغه لرو پلان لرو چې کله چې روحلان نیکپا دوباره افغانستان ته راشي ان شاء الله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی د لکه سید حسن رضایی ملجان بابکرخیل لغزایی دوی ته هم دعوت ورکوو او ان شاء الله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو. د خلکوم له دې تمش کېدلې ده چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لویدلې ورپاتې شي. د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیایی چارواکی و در نپاملارین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیایی چارو در چارواکی و در خی پاملارین الامالا در روغتیایی برخی غط مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سرو آوری.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایی چارو د چارواکیو د نپاملرنې له امله د علی آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بیرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بیرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوي لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکړو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ مرو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایی چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایی برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایی چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط دې کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي، احتیاط دوی نه کوي، په هغه موږ ورسره اخته یو. وایي لایق ډاکټر او ښه روغتون نشته لیوانیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نوي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې پرون یې وډله نه و راغلي، ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا یې چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډیریږي، کمه خو مو را نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو له اختره هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چیرته یې کیږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کیږده.
اوهو، دا خو ښه ډیره ده. که خراب نه شي آینده نوروزی مو هم کیږي.
نوروزی څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالی کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نه حجیبه به مې راوړې وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې!
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ دی چې د واسکټ جیبونه راباندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډیره ده، لږې خرڅوونه.
نه لورې، ډیرې خبرې مو په مخ کې دي، ښه، اوس دا ووایه چې څنګه مو را پټوله.
لومړی ته ووایه چې تا څنګه را پټوله.
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت، نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول.
مونږ هم همداسې کول، خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه، او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله. چاشا کم را باندې ونه کړ،
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه.
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ.
زه پام مو دی. اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ، خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره.
سبا مې بیا کډه باریږي، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم، دانوی کور ته پی شکل کوم کړم.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، عمر می ټول په ماش کې تیر شو، خاوند خدای بخششی بکلوینا، خاوند خدای بخششی بکلوینا. بنگ با بنگ با بنگ بنگ،
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي، پنن سبا چې د کارونه زنډوما، پنن سبا چې د کارونه زنډوما.
بار با بنگ با بینگ بینگ، یو خود غونډه منډه خوله ده، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا، بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا. برما بنگ ما بنگ بنگ،
د موتا چې پیوا ده وا، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه، هغه ځای تیر او رزار خور چور کړی ونه.
بنگ با بنگ با بینگ بینگ، په سری چوکی آواز شوا، چارواکی اخلی په دوبی کی جایدادونه، چارواکی اخلی په دوبی کی جایدادونه. بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ،
د کمپاینونو یار دی زه وم، وای 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 وای، مشاورین د ځان ته نور نیول دینا، مشاورین د ځان ته نور نیول دینا.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، د کمپاینونو یار دی زه وم، یالا یالا، مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینا، مزو چرچو ته دی اوس نور نیول دینا. بنگ با بنگ با بینگ بینگ،
د آخری مصره دی داوی، د مامورینو به زیات نشی ماشونه، د مامورینو به زیات نشی ماشونه.
بنگ با بنگ با بنگ بنگ، دا آخری مصره دی داوی، چی خائنان به همیشه مزی کوینا، چی خائنان به همیشه مزی کوینا. بر با بنگ با بینگ بینگ،
یو د بلاور پسیوی، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه، د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه.
بنگ با بنگ با بنگ بینگ،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ، د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
Thank you. چکول دست که خیرونا دا دیدن را کوا چکول دست که خیرونا دا دیدن را کوا
سلام.